سلامونه د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر د پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې وسلوال طالبان، تروریستي ګروپونه او مافیایي بانډونه د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یوې بلې ډلې نومونه به هم افشا سي چې په یو ډول سره د سردار محمد داود خان پر روغتون په پیښه کې لاس درلود. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت کورني او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې روسي پلټونکي وایي دوی شک لري چې د سنت پترسبورګ په مترو کې بم ایښودونکی ځان وژونکی بریدګر و او د چاودنې پر مهال وژل سوی دی. همداراز اورو چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي حکومتي ځواکونو او یا روسي الوتکو په ادلب ښار کې کیمیاوي وسلې کارولې چې 15 کسان یې وژلي دي. د دوه خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر سردار محمد داود خان روغتون باندې په حمله کې د وی بلې ډلې نمونه به هم ژر افشا سي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د کابل کندهار پر لوی لارې په قرباغ ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر لامل درې کسان مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. او د بلخ سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کسبګرو د ټولنې رئیس د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې په حمله کې د وی بل ډلې نمونه به هم ژر افشا سي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې د وظیفوي غفلت په تور یو شمېر منصوبین له دندو ګوښه سوي دي.
چا د مخالفینو سره مرسته کړې وي، څوک په دې سره کې لاس لري او چا ورته شرایط آماده کړي وي، هغه بله برخه ده چې هغه برخه تر اوسه پر اعلان شوې نه ده. هغه برخه بیم چې تحقیقات تکمیل شي هغه برخه بیم اعلان.
نږدې یوه میاشت مخکې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون باندې ډلیز برید وشو چې په پایله کې شاوخوا 50 کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. د شتلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو افغان حکومت د دغه برید پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د کابل کندهار پر لوی لاره په قرباغ ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر لامل درې کسان مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. د غزنی د امنیت قومندانۍ وین فهیم امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د وټیلر او 303 بس موټر د ټکر لامل رامنځته شوی چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ښاغلی امرخیل زیاتوي چې ټپیان په خپل وخت روغتون ته انتقال شوي. کابل کندهار لوی لاره په افغانستان کې یو له خطرناکو لارو څخه ګڼل کیږي چې ډیر ځله د موټرو د ټکر لامل پکې مسافرو ته مرګ ژوبل اوړي. د بلخ سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کسبګرو د ټولنې رئیس د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په اسدالله ناچار باندې نن ماسپښین په مزار شریف ښار کې حمله سوې ده. که څه هم د بلخ چارواکي د نوموړي د وژنې د انګیزې په اړه بې خبري ښیي، خو ښاغلی فرهاد وایي چې ناچار د ځمکې پر سر له یو شمېر کسانو سره دعوه درلوده. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم کس ده چې په مزار شریف ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل کیږي. او په اورزګان ولایت کې د ملي اردو منصوبین وایي چې د خالد په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قومندان غلام حضرت کاکړنن ازادي راډیو ته وویل چې دغو عملیاتو کې چې د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سیمو کې د وژل سوي سربیره 19 طالبان ټپیان سوي هم دي. کاکړ زیاتوي چې د خالد په نوم پوځي عملیات له تیرو ورځو راهیسې پیل سوي چې اوس هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان امراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. روسی پلوټون کې وایي دوی شک لري چې د سان پیټرسبورګ په مترو کې بم ایښودن کې په خپل هم په دې مترو کې وو او د چاودنې پر مهال وژل شوی دی. روسی چارواکي وایي د مشکوک ځان وژن کې د بدن پاتیشونې په نخښه شوی مترو کې موندل شوی دي. د تحقیقاتو فدرالي کمیټې نن وویل دوی د انتحاري بریدګر هویت معلوم کړی، خو د اوس لپاره به نوم په ډاګه نه کړي. د تحقیقاتو کمیټې په یوې اعلامیه کې ویلي چاودن کې مواد ښیي د یو کس لخوا چې د بدن پاتیشونې د مترو په درېمه ډبه کې وموندل شول منفجر شوي وي. تر دې مخکې د قرغیزستان چارواکو ویلي چې د سنت پیټرسبورګ حمله کوونکی په دې هیواد کې زیږیدلی روسي تبا ده چې د اکبر جلیلوف په نوم پیژندل شوی دی. په همدې حال کې روسي روغتیایي چارواکي وایي چې د پرونۍ چاودنې د مړو شمیر 14 ته لوړ شوی دی. فعالان وایي د سوریې په ادلب ښار کې د یو مشکوک کیمیاوي حملې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي د ادلب په خان شیخان سیمه کې د سوریې د حکومتي او یا د روسیې د جنګي الوتکو د دې برید په نتیجه کې لسګونه نورو کسانو ته تنفسي ناروغي پیدا شوې ده. په دې برید کې د نوو ماشومانو په ګډون اکثره وژل شوي ملکي کسان دي. د سوری حکومت تل دا ردوي چې ګواکې په پوځي عملیاتو کې له کیمیاوي وسلو کار اخلي او برعکس د نظام مخالف وسلوال د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنوي. خو ملګرو ملتونو تایید کړی ده چې د سوری حکومتي ځواکونو د 2014 او 2015 کلونو په ترڅ کې 3 ځله له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې د دفاعي چارو لپاره خپله بودیجه زیاته کړي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني سوداګریزې ورځپاڼې هندلس بلټ سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د ده دا غوښتنه له ناټو څخه د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي له غوښتنې سره چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مطرح کړې ده کوم تړاو نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر مارچ میاشت په 1 نیټه د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې پر دفاعي چارو خپل مصارف زیات کړي. نوموړي ویل امریکا د خپلو متحدانو په مقایسه پر دفاعي چارو زیاتې پیسې لګوي. د روسیې د اودمارتیا سیمې والي د 2.5 میلیونه ډالرو د بډې اخیستلو په تور نیول شوی دی. د دې قضیې د تحقیقاتو کمیټې وویل الکزندر سولفیوف د تحقیقاتو لپاره مسکو ته وړل شوی دی. دغه کمیټې ویلي سولفیوف له هغو ساختماني شرکتونو څخه د بډې په اخیستلو تورن دی چې په تیرو 2 کلونو کې د اودمارتیا سیمې د پراختیا لپاره کارونه ترسره کړي دي. خو تر اوسه پورې الکزندر سولفیوف په رسمي توګه د چارواکو لخوا نه ده تورن شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی ستایلی دی او وایي چې د هغه حکومت ډېر ښه اجراءات کړي دي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له سیسی سره له کتنې وروسته ویل متحده ایالات تر ډېره د ښاغلي سیسی او د مصر د خلکو ملاتړ کوي او ژمنه یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د امریکا له دې پخواني متحد هیواد سره اړیکې به پراخ کړي. له مخکینی ولسمشر بارک اوباما سره د اسیسی اړیکې ترنګلی وو او حسنی مبارک د مصر وروستی ولسمشر چې په 2010 کال کې د منځني ختیځ د سولې په خبرو کې د ګډون په خاطر امریکا ته تللی و.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به باران وري، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي ټیټه به 9. په مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 9 وي ټیټه به 15. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 23 وي ټیټه به 15. په جلال آباد کې به زیز وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 23 وي ټیټه به 14. او په بامیان کې به باران وري، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي ټیټه به -3.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې وسلوال طالبان، تروریستي ډلې او مافیایي بانډونه د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې لاس لري.
طالبان تروریستی گروپونه او مافیایی باندونه لیو بل سره نگری کار کوي. طالبان غواړي سیم نام نکړي سو مافیایی باندونو ته زمينه برابر شي چې کښت وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یوې بلې ډلې نمونه به هم افشا سي چې په یو ډول سره د سردار محمد داود خان پر روغتون په پیښه کې شکیل دي.
دا هغه برخه ده چې غفلت وظیفوي دی، او بله برخه ده چې چا د مخالفینو سره مرسته کړې وي، څوک د دې سکه لاس لري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې افغانستان د سلګونو میلیاردو ډالرو څخه د ډېرې پانګونې په د جذب وړتیا لري.
د وی مونږ څو پوتنشیل او ظرفیتونه معرفي کړي دي. اولنې کمرغه افغانستان د سلګونو میلیاردو ډالرو څخه ډېر، حتی تر تریلیون ډالر پورې د پانګونې د جذب وړتیا لري.
د خبرونی په دوه همنیک نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې وسلوال طالبان، تروریستي ډلې او مافیایي بانډونه د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې لاس لري. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موین نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دوی د یوه شرکت یا کمپنۍ په ډول د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې رول لري او له همدې لارې پیسې په لاس راوړي. سباون کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې معینت وایي له دېرش څخه تر څلوېښت فیصده پورې د افغانستان د ختیځ او جنوب لویدیځو ولایتونو د ناامنیو لامل د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې دی. د یاد وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مین باز محمد احمدي د سه شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې نړیوال همکاران باید د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په شان د یو لوی ګواښ په توګه جدي وګڼي چې په خبره تر اوسه جدی نه ده ګڼل شوی.
طالبان تروریستي ګروپونه او مافیایي بانډونه له یو بل سره نږدې کار کوي. طالبان غواړي سیمې نام نه کړي سو مافیایي بانډونو ته زمینه برابره شي چې کښت وکړي او د قاچاق او انتقال زمینه ورته برابره شي. اطلاعات چې موږ لرو د وسلوالو طالبانو ډیر مشران په مستقیم ډول د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې لاس لري. په دې ملګري ملتونه هم خبر دي. حتی دوی د یو شرکت یا کمپنۍ په ډول د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې رول لري.
پول میگیرن د انتقال مواد قاچاق برا نقش دارند.
د شغلی احمدی په خبره نامنی د کوکنارو کشت د مخدره مواد قاچاق او انتقال له یو بل سره مستقیمی اړیکې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موعد د معلومات له مخې دی په تیر 1915 نیویم لمریز کال کې د مخدره موادو 2603 لوی او واړه قاچاقبران چې نمونه یې د مافیا په تور لیست کې شامل و نیولی دي. د خبر په داسې حال کې چې وړ مورځ د بغلان د پخواني ښاروال په موټر کې د نشه یي توکو د نیول کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی وزیر جنرال خدایداد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان، کورنۍ مافیا او مفسدین د کوکنارو له قاچاق او تولید څخه ګټه اخلي.
تاسو خبري چې تریاک تقریبا 90% د دنیا تریاک په افغانستان کې کرل کیږي. تریاک د امنیتي تروریزم او د طالب او د کورنۍ مافیا او د مفسدین د داخل د افغانستان ګرد د تریاک د تولید نه د قاچاق نه دوی ګټه اخلي.
چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق او ورڅخه د تروریستانو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د ګټې اخیستلو خبرو کوي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې نامني زیاتیږي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو ازادي رادیو اورئ. ورسته له هغه چې په سردار محمد داود خان روغتون په برید کې د وظیفوي غفلت په تور یو شمیر منصوبین له دندو لیرې کړای سول، د افغانستان دفاع وزارت وایي د یوې بلې ډلې نمونه به هم افشا سي چې یو ډول سره په دغه پیښه کې ښکېل دي. د دغه وزارت وایي دولت وزیر ازادي راډیو ته په وویل چې که څه هم د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د وویل چې اړوند کمیسیون په دې برخه کې لا هم څېړنې کوي او تر بشپړېدو وروسته به یې له رسنیو سره شریک کړي. عباد الله هنانزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سربیره پر دې چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په مخنیوي کې یو شمیر کسان وظیفوي غفلت کړي، داسې کسان هم شته چې له برید کوونکو سره یې مرسته کړې او دغه برید ته یې شرایط برابر کړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل په دې برخه کې څېړنې روانې دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د دې ډلې نمونه هم افشا شي.
دا هغه برخه ده چې غفلت یې وظیفوي ده. یوه بله برخه یې ده چې چا د مخالفینو سره مرسته کړې وي، څوک په دې سره کې لاس لري او چا ورته شرایط آماده کړي وي. هغه بله برخه ده چې هغه برخه تر اوسه پر اعلان شوې نه ده. هغه برخه بیم چې تحقیقات تکمیل شي هغه برخه بیم اعلان شي.
تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په مخنیوي کې د وظیفوي غفلت په تور نه پوځي منصوبین له دندو ګوښه او د دفاع وزارت د کشف او استخباراتو مشر دنده ځنډولې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي له دندو ګوښه شوي دغه نه تنه منصوبین د دفاع وزیر ښاغلي حبیبي په امر څارنوالۍ ته معرفي شوي هم دي. نږدې یو میاشت مخکې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون چې د هیواد په کچه تر ټولو ستر پوځي روغتون بلل کېږي ډلیز برید وشو چې په پایله کې یې شاوخوا 50 کسان وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د دغه برید د څېړنې په هدف افغان حکومت د حقیقت موندنې یو کمیسیون ټاکلی چې لا تر اوسه یې څېړنې نه دي بشپړې شوي، خو خلک یې د نتیجې اعلان او وروستیو جزئیاتو ته په تمه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي هم په دغه برید کې د ښکېلو کسانو پر علني مجازاتو ټینګار کوي. د ولسي جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمد زیوایی
دوی به خپل تحقیقات څرندواري کوي او په هغې کې چې هر څوک ملوث سي دا موږ په پام وي دي او اوس هم وایم چې باید علني مجازات سي چې دې نه نور عبرت واخلي.
ښاغلی احمد زیوایی چې ملي شورا دغه قضیه له نږدې څېړي او ټول هغه کسان به د قانون پر بنسټ مجازات شي چې په یو ډول سره په یاده پیخه کې ښکېل ګڼل شوي دي. هاخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا ټینګار کوي چې له دې قضیې سره باید د تیرو نورو په شان چلند ونشي کوم چې هېرې شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد فیض الله جلال وایي په دې قضیه کې هر ښکېل کس باید د خپل جرم مطابق مجازات او عدالت پلی شي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورئ. د اقتصاد وزارت په دې باور دی چې د ملي وحدت حکومت د پانګونې په برخه کې خپل ظرفیت نړیوالو ته په ښه توګه بیان کړی او تمه ده چې په افغانستان کې د پانګونې کچه ډیره سي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی استرالیا، اندونیسیا او سنگاپور هیوادونو ته د سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د پانګونې د راجلبولو په هدف په سفر وتلی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې افغان حکومت د پانګونې په برخه کې خپل ظرفیتونه ښه مشخص کړي او دا هیواد د تریلیون ډالرو په اندازې د پانګونې د جذب وړتیا لري. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د سېشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او انتخاباتي ستونزو په وخت کې د پانګونې اندازه کمه شوې وه، خو دا چاره اوس بیا په غوړېدو ده. نوموړی وایي د ملي وحدت حکومت اقتصادي فعالیتونو ته خپلې وړتیاوې مشخصې کړي او تمه ده چې نړیوال او افغان سوداګر به ترې ښه استفاده
وکړي.
دی وایي موږ څو پوټینشیل او ظرفیتونه معرفي کړي دي او له نیکمرغه افغانستان د سلګونو میلیاردو ډالرو څخه ډیر حتی تر تریلیون ډالر پورې د پانګونې د جذب وړتیا لري. په تېره هم د سیمه ییزو همکاریو او انرژۍ د تولید په برخه کې او له دې کار سره زموږ اقتصادي وده تر 100% پورې لوړېدای شي. د اقتصاد وزارت د شمیرو له مخې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې د 100 میلیارد ډالرو په اندازه پانګونه شوې، خو د وخت په تیریدو سره یې پراختیا تر 1.5 میلیارد ډالرو رسیدلې ده. د پانګونې ډیره اندازه په عامه خدمتونو، ودانیزو چارو، د صنایعو په تولیدولو، کان کیندنې او د کرنې د پراختیا په برخه کې لګیدلې ده. د اقتصاد وزارت داسې وخت په هیواد کې لا پانګونې ته هیله ښیي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر دریو بهرنیو هیوادونو ته په سفر وتلی او د سفر په دویمه ورځ یې د استرالیایي چارواکو سره دوه اقتصادي سندونه لاسلیک کړل. د دغه سندونو له مخې استرالیا د کان کیندنې او پراختیا په برخو کې له افغانستان سره د 320 میلیونه ډالرو مرسته کوي. په همدې ډول له آرک څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی غنی د سېشنبې په ورځ د استرالیایي متخصصینو، څېړنیزو مرکزونو او دغه هیواد د دولتي چارواکو سره د اوبو او ځمکو په مدیریت، نړیوال مارکیټ ته د لاسرسي، د صادراتو او مالدارۍ په اړه هم تخنیکي خبرې کړي دي. ولسمشر غنی د استرالیا څخه وروسته د سنگاپور او مالیزیا سفر په مخ کې لري او د جمهوري ریاست د معلوماتو له مخې د ښاغلي غنی د سفر اساسي محور د قانونو په برخه کې پانګونه او کرنیزه وده تشکیلوي. د اقتصاد استاد ډاکټر عبدالشکور هډوال که څه هم د اقتصادي ودې او پانګونې په خاطر د ملي وحدت حکومت هڅې بې نتیجې نه بولي، خو وایي چې حکومت باید د هیواد دننه هم په ځینو اړتیاوو کار وکړي.
افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ لپاره ښه زمینه سازی وکړو، امن دی. دوهمه نقطه، دولت حکومت باید د سرمایه دارو دپاره، د پانګونکو دپاره ښه زمینه سازی وکړي
د په داس حال کې د چې افغانستان تیر کال 2% اقتصادي وده لرله او د 1.1 میلیارد ډالرو نوي پانګونې شاهد و. د اقتصاد وزارت وایي په روان کال کې هم د 1 میلیارد ډالرو پانګونې څرک لګېدلی، خو افغانستان د لا ډېرې پانګونې تمه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ماین پاکولو موسسې وایي اوس هم د دې هېواد په شاوخوا 40% مځکه کې شخصي ماینونه موجود دي. د ام ډي سي موسسه وایي دغه ماینونه د افغانستان په 4000 ساحو کې شخ دي چې د خلکو ژوند ته خطر پېښولی سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ هغه مؤسسې چې لا هم فعالیت لري وایي چې د افغانستان ټوله خاوره به تر 2023 میلادي کال پورې په بشپړ توګه له ماینونو پاک شي. د ایم ډی سی د ماین پاکولو د مؤسسې مشر شهاب حکیمی د سه شنبه په ورځ د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د ماین پاکۍ د کورنیو او بهرنیو مؤسسو د فعالیتونو په نتیجه کې د دې هېواد 80% ځمکه له ماینونو پاک شوې او هڅې روانې دي چې پاتې ځمکه هم له ماینونو پاک شي.
20%
کار پاتې دی. هیله مند یو چې په راتلونکو 5-6 کلونو کې دا کار هم پای ته ورسیږي. د دغه ساحې مساحت له 600 څخه 800 کیلومتر مربع پورې دی چې د هیواد په 250 ولسوالیو کې موقعیت لري. د ساحو شمیر یې 4000 دی او باید پاک شي.
د ښاغلي حکیمي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمیر بهرنیو مؤسسو په ګډون په لسګونو کورنیو مؤسسو هم لسبان دی. 20 کلونو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې په میلیونونو ماینونه کشف او له منځه وړي دي. افغان چارواکي او د ماینونو متخصصین وایي چې دغه ماینونه په افغانستان کې شوروي پوځونه د خپل شاوخوا لسکلن یرغل په موده کې خخ کړي دي چې له امله یې په لسګونو زره افغانان وژل شوي او په لسګونو زره معلول شوي دي. دغه شان ویل کیږي چې اوس هم د افغان حکومت د مخالفینو لخوا په ځینو سیمو کې ماینونه خخیږي. د افغانستان پر عامو خلکو سربیره ماینونو په دې موده کې د ماین پاکۍ ګڼ شمېر ماهرین او کارکوونکي هم وژلي دي. د ایم ډی سی د ماین پاکۍ مؤسسه وایي چې د ماین پاکۍ په 20 کلنه موده کې ماینونو 200 د ماین پاکۍ کارکوونکي وژلي او 1500 ټپیان کړي دي. د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې ماینونو د دوی په زرګونو څاروي هم له منځه وړي دي. د دې هېواد خلک له ماینونو څخه ناوړه خاطرې لري او له حکومت د ماین پاکولو له مؤسسو او نړیوالې ټولنې هیله کوي چې په ګډو مالی او تخنیکي مرستو دی ژر تر ژره د افغانستان ټوله ځمکه له ماینونو پاکه کړي سو پاتې افغانان ځنې خوندي شي. صاحب ګل منګل چې کلونه مخکې ماین چاودنې معلول کړی ازادي راډیو ته وویل،
دا چې ټپیان شوي دي یا زخمي شوي دي ډېر سخته دي، بد حالت ورځ ده. خدای دې نور مسلمان دې وساتي، موږ دې خدای یو سبب جوړ کړي. د څوک معلول شوي دي یا شوي دي دغه ته دولت په ښه نظر نه دي کتلي. بعض معلولین دي موږ نه په نشایي مواد وخته شوه، ډېر معلولین خپل ځونه پوس په ملک نه وایي چې چیک ګټله نه چې کوټه نه په کار ګټلي وایي. مقصد چې کوم په بد حالت کې دي معلولین.
ځینې افغانان شکایت کوي چې د ماین پاکولو د مؤسسو چارې د پخوا په شان په تیزۍ سره پرمخ نه ځي، خو د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې په 2014 میلادي کال کې له دغو مؤسسو سره د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې چې له امله یې په کارونو کې ځنډ راغی. خو اوس بیا هیلې پیدا شوې چې نړیواله ټولنه به له دغو مؤسسو سره مرستې وکړي او چارې به یې ګړندۍ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غله آزادی رادیو اورئ. په پکتیا کې یو شمېر مسؤلان له طالبانو سره د روسانو د مرستو خبر ورکوي. دوی وایي چې روسي افسران د پولې پورې غاړې لیدل سوي دي چې له طالبانو سره ګرځي. دا تور په داسې وخت کې پورې سوی دی چې تمه ده 10 ورځې وروسته په مسکو کې د افغانستان لپاره د پاکستان، هند، چین، ایران او یو شمیر نورو هیوادو استازي د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر ستونزو خبرې وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د پکتیا یو شمیر وکیلان وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي دي. د ډیورنډ پوری غاړه په دغو قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترورستانو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو اکثر مرکزونه د ضرب عذب د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شول له منځه تللي دي، خو کابل پر دې ادعا شک کوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل کره شواهد یې ترلاسه کړي دي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي دي.
د شمالي وزیرستان او د میرانشاه په سیمو کې روسي جنرالان د پاکستان له پوځیانو سره یو ځای دوی غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه له دې ځایه فایل کړي او خپل هغه اوږدمهاله هدفونه او موخې چې دوی لري هغه سرته ورسوي.
د پاکستان پوځ تیره پنجشنبې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درستیز ازراکوف سرګی یوریوویچ په مشرۍ د روسي پوځي پلاوي د تک خبر ورکړ، خو یو ورځ وروسته تر دې په بروکسل کې د ناټو لپاره د روسي استازي الکساندر گروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې روسیه له طالبانو سره مرستې کوي. گروشکو وویل چې له طالبانو سره یې اړیکې د سوري او د روسیې د اتباعو د امنیت په خاطر دي. نوموړي دا خبره هم وکړه چې د کابل حکومت په خپلې هرې هڅې کې شریک و. د گروشکو تر خبرو څو ساعته مخکې په لندن کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسي هڅو او له طالبانو سره د روسانو اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړه.
موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسیدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې روسان غواړي په افغانستان کې له امریکایانو خپل غچ واخلي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي محمد ایوب غروال قبایلي سیمو ته د روسي افسرانو د سفرونو په اړه وویل
دا اوس چې روسانو د خپل دیش 15 کلن تاریخ شغمات کوم په پکتیا او یلوی پکتیا یا په لوی افغانستان کې خړیلې غوي غواړي چې خپل غچ دلته واخلي.
د نوموړي په خبره پاکستان غواړي خپل اهداف ته رسیدو لپاره همدغه جغرافیه وکاروي. یو ځل بیا ایوب غروال:
نن بیا هم پاکستان د خپل شوم هدف د پاره غواړي چې همدغه جغرافیه به د لوی پکتیا د لارې نه لکه تیر واري د امریکایانو لپاره په ګټه استعمال کو، نن د روسانو لپاره په ګټه استعمال.
غروال زیاتوي د ډیورنډ لکرش سره نږدې د لیدل شوی روسی جنرالانو د معلوماتو په پلټنه اخته دی، خو په سویل ختیځ زون کې د 1503 غر زون قومندان اسدالله شیرزاد وای چې دی د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو د معلوماتو پر بنسټ دومره وای چې سره پوست انسانان د ډیورنډ کرښې پورې غاړه لیدل شوي.
د روسیې قوتو تعدیدات او کومکونه اقتصادي د وسلو کومکونه د طالبانو سره یا د افغانستان د اسلامي دولت د مخالفینو سره زمره دوام ممکن وي، ولې خو د پاکستاني جنرالانو کرنیلانو راتګ او راهنمایي د افغانستان مخالفینو ته د افغانستان اسلامي دولت پر ضد باندې دا تاییدوم چې شتون لري. خو بیا هم وایم په اطمینان سره چې هر څومره چې دوی وغواړي وکړي موږ په مقابل کې درېږو او مقابله به کوو. خو زموږ ته چې راپورونه را رسېدلي سرپوس انسانان لیدل شوي دي، دا معلومه نه ده چې د روسیې دي که د کوم بل مملکت.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي هم په افغانستان کې د روسانو هلو ځلو ته اندېښنه څرګندوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي:
په دې کې شک نشته چې په دې دوو تېرو کالو کې د روسیې ارتباطات او د روسیې هلې ځلې د افغانستان په ارتباط زیات شوي دي. زما عقیده دا ده چې امریکایي پوځیان په ستراتیژیک لحاظ دا خطر احساسوي، او دا خطر د دې لپاره ده چې امریکایان ډارېږي چې دا جګړه لا پسې سری نشي، لا اوږده نشي، لا وسیع نشي.
روسیې په تېرو نږدې دریو میاشتو کې د افغانستان لپاره په ماسکو کې دوی غونډې جوړې کړې چې په لومړۍ یوې کې افغان پلاوی ګډون ونه کړ او په دوهمې کې د بهرنیو چارو د وزارت یو ټیټ رتبه مسؤل برخه واخیسته. تکل شوی د 4 اپریل 2014 په ماسکو کې د افغانستان لپاره دریم غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې 12 هیوادو ته بلنه ورکړل شوې ده چې امریکا پکې لګډونه ډډه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي راديو تاسو پر لیژل سیو یو څو پیغامونه کې یو کاس چې نومې نه دی راتلې کلی ولیکل چې تاسو د اسارو بیان نه بیان کړي دا ولی د دوو بجو په پروګرام کې درته د اسارو بیان وویل سولې د لوګر ولایت ته به د مکتب معلمان په لس بجې مکتب ته راځي یو لس بجې بیرته ځي شاګردانو ته یو کتاب ورکوي او وای چې کتابونه نسته نه هله کوم د دې پښتنه وسی دا یو اوریدونکو دی چې خپل نوم یې نه دی نوشته کړی محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې بیکاری په افغانستان کې ډیره سوې ده او ډیر خلک د پیسو د پیدا کولو لپاره له مخالفانو سره یو ځای کیږي له پنځوي ولسوالۍ څخه جمال خان لیکلی کچیر د کوکنارو کښت اړول کیږي باید خان او غریب ته ونه کتل سي همدارس قاری رحمت الله روحانی د هلمند څخه لیکلی چې افغانان د پاکستان د صداقت څخه نا امید دي څنګه باندې باور وکړي عاشق فرهاد د نورستان ولایت څخه لیکلی موږ له امریکا څخه سرتیری نه غواړو د ولسمشر څخه غواړو چې امریکا دې له افغانستان سره د مهماتو مرسته وکړي په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې تاسو ازادي راډیو اوري اوس به رضوان مراد د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي
د افغانستان د اقتصاد وزارت ویل 2002 کال د پدې خوا په احتمالي ډول په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې شوخه 1.5 میلیارډ ډالر پنګونه شوې ده د دفاع وزارت ویل چې پر سردار محمد داود خان روختون باندې په حمله کې د ویبل ډلې نمونه به هم ژر افشا شي افغان امنیتي چارواکو ویلي په تیر مریض کال کې د مخدرو موادو لوی او واړه 2603 اتیا قاچاقوړونکي چې نمونه یې د مافیا په تور لیست کې شامل دي نیول شوي دي په روزګان ولایت کې د ملي اردو مسؤلان وایي د خالد په نوم په پیل شویو پوځي عملیاتو کې د دولت دویش وسلوال مخالفان وژل شوي دي روسی پلاتون کې وایي دوی شک لري چې د سنت پیټرسبورګ په مترو کې بم ایښودونکي په خپل هم په دې مترو کې او د چاودنې په هر مهال وژل شوی دی فعالانوی د سوریې په ادلب ښار کې د یوې مشکوکې کیمیاوي حملې له امله لږ تر لږه 850 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او د ناټو سرمنشي له جرمني او لویدیځو هیوادونو غوښتل چې خپله د دفاعي چارو بودیجه زیاته کړي
تاسو ازادي راډیو او ریل رضوان مراد څخه مو د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل اوس به د سپورت د نړۍ څخه تاسو ته یو څو خبرونه وړاندې کړو
سلام دا هم سپورتي خبرونه د بدکول فوټبال لوبډلې نن د پنشیر د فوټبال د الف لیگ اتلولي خپل کړه د پنشیر د فوټبال فدراسیون رئیس نور احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلیق څو میاشتې وړاندې پل شوه وو چې د ځوانانو د انا بار لوبډلې پکې دویم مقام خپل کړ د بعد کول لوبډلې وکړه شول چې څلور د یو پر وړاندې انا بار لوبډلې تم ماته ورکړي نو موري هم دا شنو ویل دغه دوه لوبډلو د افغانستان د غلیق سیالیو کې د ګډون جواز هم ترلاسه کړ د سیالي د پنشیر د غوړ لوبډلو ترمنځ دوه میاشتې وړاندې پل شوه وي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په پام کې دا چې د کرکټ د ملي لیگ سیالۍ په کابل کې پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیگ کې د کرکټ د ملي لوبغاړو او د ولایتونو د لوبغاړو څخه جوړې شوې شپږ لوبډلې سیالي ترسره کوي دغه سیالۍ به د اپریل په 18 پیل شي د نوموړي په خبره تر دې وړاندې به د سولې جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ هم د شپږو لوبډلو ترمنځ د اپریل په 15 پیل شي د نوموړي په خبره په دغو سیالیو کې به لوبغاړو ته تنخواوې او جایزې هم ورکلشي او په پام کې د چینن د بایر مونیخ او حافظ هایم لوبډلې د سیالي ډګر ته ووزي د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي به نن شپه د افغانستان په وخت 10:30 بجې په جرمني کې پیل شي د یادونې وړ ده چې دغه سیالي به د جرمني د بوندس لیگا د لیگ په دوام ترسره کیږي
تاسو زموږ ژغلا ازادي رادیو اوري د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون دوشنبه شاوخوا 1100 افغان کډوال بیرته له پاکستانه هیواد ته راستانه سول د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل 1500 راجستر سوي افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي او په همدې تعداد نور هغه کډوال هم راستانه سوي چې راجستر سوي نه دي او اسناد یې نه درلودل تمه روانه اپریل میاشت 1100 افغان کډوال چې نمونه یې مخکې له مخکې ثبت کړي له پاکستان خپل هیواد ته راستانه سي له ښاغلي میاخیل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی یې د راستنو سویو افغانانو پوښتنه کړې ده
پرون 1500 کسان هر افغانان چاوی د کډوالۍ اسناد درلوده هیواد تر استانه شوی دی ترڅنګ په حدود 1500 تر 600 کسان چې د کډوالۍ اسناد یې نه درلوده دي هم هیواد تر استانه شوی د کډوالۍ اسناد لرونکي او بی اسناد شاوخوا 1500 کسان هیواد تر استانه شوی
څه لازمي مرستې مو ورسره وکړل لکه څنګه آیا ځینې خاص کیسونه قضایاوې هم وي د دوی ترمنځ د لومړنیو راپورونو په اساس که څنګه
داسې کومه خاص کیسه نه و خو دغه زموږ هیوادوال چې هیواد ته راستانه شوي له دوی سره له هر کس سره د همدغه راجستر یا د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو سره له هر کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته وشوه د دې تر څنګ دوی د روغتیايي خدماتو کیدونه هلته په همغه فیسبي کرښه تورخان کې هلته کار کوي د روغتیايي خدمات وړاندې کړي د دې تر څنګ د دې د زده کړې د پروګرامونو په برخه کې هم یو شمېر هلې ځلې روان دي او نو هغه کسان چې دا د کډوالۍ اسناد نه لري هیواد ته راستنې کې دولت یو 3 افغانۍ ځانګړې کړې دې پروسې ته دغه بودیجې څخه مرستې مخکې پیل شوې او اوس هر کس چې راځي له هغه سره د 500 امریکایي ډالرو په اندازه مرستې کېږي د دې تر څنګ دوی چې بیا کله هیواد ته راځي خپلو سیمو ته ځي له هغه وروسته دوی د ځمکو دپاره کومه کورنۍ چې مستحق وي او لري د ځمکې دپاره دوی غوښتنه کوي چې مستحق وپېژندل شول بیا ورته
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل و چې ستاسو سره د افغانستان د بیا راستنیدونکو کډوالو په اړه معلومات شریکول. تاسو مرجغله ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایتي شورا د هوانوردی د لوی ریاست څخه د پروازونو غوښتنه وکړه. اته میاشتې کېږي چې د ناامنیو له امله د هلمند مرکز لشکرګاه ته خصوصي شرکتونو خپل پروازونه بند کړي دي. که څه هم د لشکرګاه پر شاوخوا ناامنۍ دوام لري خو د دفاع وزارت اړوند نظامي الوتکې هره اونۍ لشکرګاه ته الوتنې کوي. په دې اړه د الیاس دایی راپور اورو.
هلیکوپټر او نورې پوځي الوتکې په اونۍ کې 2 ځله پروازونه کوي خو شاوخوا ته میاشتې کېږي چې د خصوصي شرکتونو الوتکې لشکرګاه ته چې لا یې هم پر شاوخوا سخت جګړې ادامه لري نه دي راغلي. د هلمند ولایتي شورا غوښتنه کوي چې د هوانوردۍ لوی ریاست یو ځل بیا ځینې شرکتونه اړ کړي چې لشکرګاه ته پروازونه پیل کړي. د شورا رئیس کریم اتل په یوه خبرې ناسته کې وویل مسافرین ډېر دي او ښار ته نور نظامي باري او سپک الوتکې راتللی شي خو خصوصي شرکتونه پروازونه نه لري.
نو هلمند ولایتي شورا د افغانستان اسلامي جمهوریت پر لوړ پوړو امنیتي مسؤلینو او د دې ترڅنګ د هوانوردۍ پر لوی ریاست او ادارې باندې غږ کوي ترڅو موږ هلمندیانو ته خپل هغه قانوني حق چې هغه د هلمند د خلکو لپاره د پرواز آماده کول دي دا غوښ څخه غوښتنه وکړي ترڅو د هلمند ولایت د خلکو لپاره پروازونه آماده کړي.
لشکرګاه ته یوازنی غزیدل لار چې د نهر سراج د امن سمو څخه تیریږي اکثره وخت د وسلوالو لخوا د کرلسو ماینونو او یا وسلوالو بردون له امله د مسافرینو پر مخ تړلې وي. د ولایتي شورا غړی حسین علي زاده وای ډیر وخت کندهار ته غزیدل لار تړلې وي هغه کارونه چې باید ژر ترسره شي ځنډیږي او کله کله هم ناروغان په لار کې سا ورکوي.
مشکل اساسي اینجا است کې بعض اوقات
دی وای مشکل لري چې کندهار ته غزیدل لار د نامنوي له امله تړلې وي او کسان چې عاجل کارونه او ناروغان لري نسی کولای پر وخت ځان تر مرکز پر ورسوي. موږ د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د خصوصي شرکتونو غوښتنه وکړي چې هلمند ته کپونی کې 2 پروازونه نوي نو یو پرواز دی وکړي. د پروازونو نه راتل خپل پلشکرګه کې د نامنوي او خطرونو شاهدي ورکوي او دغه کار خلکو ته تشویشونه جوړ کړی.
دلیل واضح به تشویش مردم اضافه میشه.
د لشکرګه پر شاوخوا اوس هم نشته او جګړه دوام لري. کندهار ته د غزیدل شپږ سو یو نمبر سړک پرته شار د ټولو اړخونو محاصره دی. ولایت شورا وای ک پروازونه په لسیغه کسان چې د نامنوی لویری د مځکه د لارې سفرونو ته زړه نشي شکولای و به کولای شي چې په مرکز کې خپل کارونه او راکړه ورکړه ښه تنظیم کړي. محمد ریاستای د ازادي راډیو هلمند.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د لویدیځ په ټول پښتنو کې د پاپولستانو یا عوام پسندانو پر وروستیو بریاوو په اروپا او یورو ایشیا سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او کولای سي په دغو هیوادونو کې ډیموکراتیکو حکومتونو ته کلک ګزار وي. د ډیموکراسۍ څارونکي ډلې فریډم هاوس تر سړې جګړې راوروسته نړۍ باندې د دې پدیدې د اغېز په اړه خبرداری ورکړی دی. د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ډیموکراسۍ څارونکي ډلې فریډم هاوس لیکلي، په تیر یوه کال کې د بریکزیت یا له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ټول پښتني له اوکراین سره د اروپایي اتحادیې د یوه انجمن د موافقې پر ضد د هالنډ د خلکو رایه چونې او د امریکا په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریالیتوب تر سړې جګړې وروسته د نړیوال نظم په اړه نوې اندېښنې راپورته کړي دي. دغه موندنې د نیویارک میشتې ډلې فریډم هاوس په هغه کلنی راپور کې خپرې سوې چې د انتقال په حال کې هیوادونو په اړه یې خپور کړی دی. دا هغه هیوادونه دي چې له یوه حالته بل حالت ته انتقالیږي او حرکت کوي. په فریډم هاوس کې د دغو هیوادونو د پروژې مدیر نیټ شینکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
Brexit and the new administration in the United States have emboldened
the way Brexit او د امریکا نوې ادارې په مرکزی اروپا او ختیځ بالکان کې د دیموکراسي پر وړاندې پاپولیستي یا عوام پسندي نظرونه پیوړی کړي دي. اوس په دې سیمه کې یو شمیر مشرانو په ښکاره د لیبرال دیموکراسي نظریه رد کړي او د پاپولیزم تر ډیره له قومي نشنالیزم سره داسې یو ځای سوی چې د اروپا سوله ګواښي. د شینکان په خبره 2014 کال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د بریالیتوب کال و چې په تیرو لسو کلونو کې په اروپا او امریکا متحده ایالاتو کې پاپولیستي نظرونه وهڅول او وپارول. شینکان زیاتوي، د پوتین د عمل د اطلس سمندر دواړو لورو ته د نظم د ګډوډۍ لپاره د هغه د پټو هلو ځلو یوه برخه ده. د فریډم هاوس په راپور کې پر 9 د انتقال په حال کې هیوادونو غور سوی چې په دې کې د پخواني شوروي اتحاد غړي هیوادونه چې کمونیستي سبقه لري، د مرکزی اروپا او ختیځ بالکان هیوادونه شامل دي. د فریډم هاوس په لیکنه، د دې لست په 13 هیوادونو کې تیر کال دیموکراسي مخ په ځوړ ده او په سیمه کې استبدادي رژیمونو خپل ونډه پیاوړې کړې ده. د انتقال په حال کې هیوادونو د پروژې مدیر نیټ شینکان د بالکان، اوکراین او د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه قرغیزستان ته اشاره کړې چې دې لوري ته یې لیوالتیا ښودلې ده. شینکان له خلکو او مشرانو غواړي چې د دغو ګواښونو په وړاندې اقدام وکړي.
need to respond to this direct challenge.
دوی وی مشران او عادی شاریان باید د دیموکراسي پر وړاندې دغه مستقیم ګواښ ته خبرګون وشي او د دیموکراسي هغه ارزښتونه پیوړی کړي چې بیلابل نظرونه او بیلابل هویتونه د اکثریت غوښتنو پر اساس کولای سي پر اجرایي قوې نظارت وکړي. فریډم هاوس دغه راز لیکي چې په تیرو 2 کې په قرغیزستان او ارمنستان کې د اساسي قانون اصلاحاتو د ولسمشرانو اړوند ګوندونو واکونه او د هغوی شاوخوا پوځي کړي ډیره هده پیاوړې کړې دي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې 4:02 سوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا ونی د هغو دوستانو لیکلي پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. له کونړ څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې له 12 رئیس چې تقاعد اخیستی خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. له بلخ، زابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلي دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د کارګرانو او خواریکشانو د سراسري اتحادیې له مشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی دي چې د خبرونې په سر کې به د هغه څرګندونې واورو، بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته هم ورسو. ښاغلی عادل، د یادو ستونزو په اړه راته وویل.
د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري اتحادیې تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کوم کار کوونکي دي په دې غږ کړی دی تر څو د کارګر، زحمتکش او خواریکښ حقوق په خپل وخت باندې او مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په ډېر تاسف سره باید ووایم هغه متقاعد خلق چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اغوستی دی. خو په ډېر تاسوس سره باید ووایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللي دي، خو په ډېر مایوسۍ باندې په څو څو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوښتی دی. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه هم دا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی، خو چې اوس تقاعد شوي دي د متقاعدینو حقوق هم د خپو لاندې شوي دي، تلف شوي دي، په وخت نه دي ورکړ شوي، او هغه کارګر او خواریکښ چې اوس په مصروف د کار دي په ډېر تاسو سره باید ووایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري. په ډېرو مواردو کښې د هغې حقوق تر پښو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دوی ته د تقاعد لپاره خلک مراجعه کوي هغه خلک باید په ډېر سهولت ورته جوړ کړي. دوی هغه خلک چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده، نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو دپاره توجه وکړي نو یو خوا به د دوی فامیلي مشکلات حل شوي، بل خوا بیا د هغې اطفال هغې مکاتبو ته سوق کړي، مثلا د هغې کورونه کرایي دي، د هغې برق بیلونه دي، هغه بیا په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیزه حقوقو ته به دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په کار په رابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي، نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کښې صورت نیولی دی، د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي، په وخت باندې مزد ورکړل شي، او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډېرو مواردو کښې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي، نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاس او ګریوان.
ډاکټر صاحب، دسته تاسې هیله وښوده چې دا ستونزې حل سي او ورسي، موږ هم دا هیله لرو او زموږ دوستان هغه هیوادوال چې د دغه ستونزو سره مخامخ دي هغوی هم دا هیله لري، خو لکه چې موږ تاسې ګورو لس پنځلس کاله تېر سول خو دغه ستونزه حل نه سوال، یعنی په هیلو نه کېږي. که تاسو دا راته ووایاست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسي، عملي لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا یې حد اقل راکمه کړي، څه باید وسي؟
زمونږ په نظر باندې که چېرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاس او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاس او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع دپاره ما څو څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کښې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کار فرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت لګیا دی کار کوي، دلته د کارګر نظر نه اخیستل کېږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړل شوي. تاسو ته معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کښې د کار په نړیوال کانفرانس کښې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هېواد په استازیتوب زمونږ د دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهم ده، هغه تصویف شوي او تصویف شوي کنوینسیونونه او الحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي، په ډېر تاسوس سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري ښودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید ووایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کښې راګیر دی، نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا امداده دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی. کچیر ته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه چې وشي چې هلکه تاسو په دې رابطه باندې څه کړي دي، په دې رابطه باندې څه کړي دي، دا چې کارګري اتحادیه خو ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره د دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلې دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغې ته اعتنا ونه کړي، هغه پلی نه کړي، د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي، د فساد څخه مخنیوی ونه شي، نو زه فکر کوم امیدواري به تر یو وخت وي. زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم، نو زما بیا هم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه هم دا ده چې دلته د کارګر کار فرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري، او که چېرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه همداسې وي لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکښانو د سراسري اتحادیه مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډه د ملرو دوستانو بیا پس تاسو نور شکایتونه په ګډ وارو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، خجین مغلا خبرې کوم د زابل ولایت خوراریان د سیمې څخه. زموږ د خوراریان په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي. ورور مشکل شمیرې ته زنګ وو په شل وارې کې یو ټلیفون مرخېږي، نو که زموږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لاره وسنجي. دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل ده. د منطقې د خروارانو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام، مننه ستاسو.
بلې، السلام علیکم، محمد زرین خبرې کوم لوګر ولایت نه. مشکل خدا ده ورو ولایت نه در باغو څخه پورې بار کلاسو غره کې بار راځي او راځي تر اوسه خو نه بار ته یو شی هم نشته. او دوه مهینه دا د مشران په شیرا باشي غونډې دوی خوري، ایمان ته نه ورکي، اکاریزو دوی خوري، د سرکو دوی خوري، برمو دوی خوري، دا غیر حکومت نه ډېره کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه بیا زدی را دوه غر کوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه، زه خالد خبرې کوم له کابل نه. زما پیغام دغه ده، د خاص د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مې دغه سوال ده چې په پاکستان کې یو سره په 200 لک 300 لک د 1500 لک روپۍ دا ولې تیر پکې کړی؟ هغه سره پرکسو دا کوم وطن ته وتښتید؟ آیا دغه اوس خلک کوم مرجی ته اوس ارزو کې چې دغه پیدا کې بینمینال ته د افغانستان سفارت ته یا چې دغه کوم مرجی ته خلک لاړ شي مقصد چې دغه پیسې د مسلمانانو بیرته ورته پیدا کی؟ دغه دغه د ما یو سوال ده کړي دغه هغه تاسو وېست ان شاء الله تعالی چې د خلکو به ډیر غټ ثواب تاسو وګټي او د خلکو ډیر غټ دنیا وي غو سره په لټکړي دي د ډبل شاپ نامو دغه سره په نورم په مخه ښه.
بله، السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ دغه مخابراتي شبکې چې دي که افغان بیسیم دی که روشن دی، داسې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دا زموږ خدای مو سراسمې کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو تن ښوونکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دا چې 14 کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي، کله یو ځای کله په بل ځای، چې زا ورته وټه کی یا چې بل ولی راشي بیا هغه رد کی. نو په همدې طرز کې یو د ولایتي کمیټه چې یو نفر یا څو نفر دي چې نوشانو رنینامی کی داغا هم پا دیر مانمی دو پنمرو که لاس ویی و سلام پر احترام.
زر ولی خان دی ننگرهار ولایت دی ساره که غلجوی دی ولسوالی سخا داغا پیغام تاسی تا سبتو ما غوارا ما دی ازادی دی را دوست دی کارکون کو سخا که ما داغا پیغام سو زلی نشر کی ما سازور کاردل تا پو دی سارک عمومی کلینک دا دی راغا دی شچو پنامه بانی دی که وجیبای جرا کرا هغه په واسطو باندې مقرر دی او دغه ډاکټرانو چې څه خپل خپلوان دي هماغه یې راوستي او دلته یې مقرر کړي دي. دلته نوکری والی سیستم نشته، غیر حاضري ښه ډېره موجوده ده. د کلینیک سامان آلات ټول وړل کېږي کورو ته پټېږي، او سره د هغې د وزارت سیتامی په پالیسۍ کې هېڅوک نشي کولی چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي. دلته زیات کسان د یو پامیل څخه دوه دوه نفره پکې کار کوي، او د دغو دغه اسناد په وزارت سیتامی ته هم رسېږي، معلومات یې کېږي چې دا پلانکی دی پلانکی زوی چې زه حیران دي تم چې وزارت څنګه په دې باندې غل دی ده او اقدامات نه کوي.
الو، السلام علیکم. زه لالی ملنګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپین ولا کې مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تلل شوي دي. په دا درې کاله زه قسم عمر ته اخصی فرمه چې په دا درې کاله یو شاګرد عمر په دننه وتلی وي. نه کتابونه ستا، نه استادان ستا، او بل کتابخانګانې اخیستل کېږي، خانان یې جوبو ته اچي. نو زما هیله دغه ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي. وسلام، خدا پاک مې کامیاب لره.
زما د پیغام بیره کندهار ته مولوی ګل محمد خبر کوم. د کوم دوای چې د افغانستان په سر د ټولو دوایانو وزیران ټولو ډاکټرانو موږ نه مسلکي ډاکټر یو ځای شته. کوم کلینیکونه چې په خانې کې ټول دوای اکثر غلا کېږي او خرڅېږي، غلط دوای د پاکستان سره ځي په ګوري ژبنې باید سرحدونه ونیوسي او سم مسلکي ډاکټران وټاکل شي. د ټولو ډاکټرانو تباه شادي کوزي د ټولو پرې یو خبر. دوم قصور دا دی چې باید افغانستان ته داسې کار وکړي چې په سرحد باندې نوي ځواکونه ولري، د افغانستان لپاره نوي شرمتونه وکړي، تجارت زراعت باندې کار وکړي، فروبو باندې کار وکړي. د افغانستان خلک احتیاج د اوس نوي مهاجرین روان د دغو لپاره نوي خدمتونو کارونه وکړي. هره ورځ باید یو خدمت وي، نوی کار د حکومت لپاره، دولت لپاره یا لاسته راوړنه ده.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه آزاد خان منوال یم، د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار اوسیدونکی یم. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي. زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته. زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي.
الو، السلام علیکم. زه د لارښین د فراولا څخه خبره در سره کوم. وروره زموږ خوانه پر دالارې ماسکر ډېر پزاب وي، پیسې غواړي. هر په څومره ګرځي وای تا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای. 2000 راکه، 1000 روپۍ راکه، ډېر هم سخت پزاب وي. څنګه سره یې نه پاتې لکه دې شي غواړي. نو زه خپل لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو شکایت مو واخیستې. دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسولینو سره شریکو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي، او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیرې به هم در سره ولیکي چې د خبرونې په پای کې لانیږي. بیا هم اړیکه ونیسي او خپل ستونزې راته ووایست. ازادي راډیو په امانت سره خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شرمیگ مور تین شمبارا دے درش مجھے
پوری یاری ماتره.